السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک لري پایل خبرونه کېږي امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه ولسمشر بایدن ویل چې دای نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختې نامعلوم وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته ویل چې د حاجی غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی
باندې پوزا او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو څو ځلې مخکې هم دغه شن په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشه شوي دي
د ځای چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی په خوست کې د امنیت لټینګر سره د مرستې لپاره د ملي اردو یو 190 سرتیری په دنده وګمارل سول د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځ ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي
دا موږ ته ډېر افتخار زده ده دی خو ارزه کې به دي خوشاله وو مګر موږ ته وخت نه ورکوم مطمئنه وسیګا یو 190 په ټول خوست لګم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه پکتیا هم نسو سره
د تندر قل اردو اړوند لواګانی په خوست پکتیکا پکتیا لوګر غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري د هند چینای سوپر کینګ لوبډل وایي چې د دغه هوا دراتلونکو غوړ لیگ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقی په پام کې نیولې دی فاروقی په چینای سوپر کینګ لوبډل کې د جنوبی افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي فاروقی ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوړ لیک تر پیلې دو مخکې له چنای سوپر کینګ سره تمرین وکړي فاروقی چې کین لا سې توپ چون کړي تر اوسه په 200 لومړی درجه سیالوي کې لوبېدلې او 22 وکټونه یې اخیستي دي د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ ټلویزیون سره په یو ویډیوي مرکه کې وویل
12 دنې نه زتکی
دولس روسی په خو یو څلور تلويش کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ دا حقیقت یې مشته نه وایو چې له دولس روس وروسته الکسی ناوال دی ډیر ناروغ شوی د د سره څو کتلې نشي ښکار ده چې دای پټوي دا حقیقت دی چې دا کار زو مشپزین کې غمون کې فکرونه پیدا کوي
نو وایي نس نه سمې ګروسنه مسله
لیونید وولکوف د غرض ویلی چې ناوالنی لخپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري په تیر بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بند دي چین په بریتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې پیکینګ یې په ناوړه ډول د درواغو او غلطو معلوماتو خپرول یادوي چین وایي دغه غلط معلومات د اقلیت ایغور مسلمانانو په وړاندې د چین د چلند په اړه خپاره سوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د دې لخوا دغه بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د بریتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر 9 افرادو لګول سوی دي دا تحول د چین په شمال ویدیزه سیمه شینجان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لکبله د ډیپلوماټیکو اړیکو د ترنګلتیا تازه مورد دی په همدې حال کې سلګونو یغورانو پرون د ترکیه په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ دوی د چین په شینجان سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیه د کلک دریځ غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو ازموینه بي ثباتونکي اقدام او بل او وی غندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو سرغړونه وچی سیمې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون پنځشنبه وویل داسې نوي جوړ کړي توغندي ازمویلې چې په تاکتیکي لحاظ رهبري کېدل. د شمالي کوریا دولتي اژانس کی سی ان ای راپور ورکړی دغه توغندیو چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ سوي دوه نیم ټنه سروکي یا سرګلولې لېږدولې. د خبرونې د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبري کوي خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټه له افغانستان ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میتر لوبري پوري له افغانستان ووزي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پرون په خپل لوبډنی رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي. زما اراده نسته چې حالت د ډیر وخت لپاره پاتې سو. موږ به ووزو خو پښتنه داده چې کله به ووزو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیل د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووزي د دې تیم مراحل هغه پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه د دې اصله دې د بیسونه د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره د دوی هغه لوجستیکی لیارې چې په کوم لیارې وزي یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ او که وزي هم یو ځای به وزي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووزي که نه ووزي او که ووزي څه وخت باید ووزي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مسمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په ورستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یو جوړجاړي مخکې ووځي شایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 60 کلونو کې ترلاسه شوې دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورمبرز د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان پر راپور کې موردل چې د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت امریکایي پوځونه په وتلو کې شک لري. ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې بر کابل پوهنتون د برید یو اصلي ترانې ولای دی. ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې نیول سوي کس حضرت علي پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بلخو د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي چې پر دې پوهنتون د برید 15 میاشتې تیریږي خو لا هم ځینې محصلان او استادان د ژورو چاپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
زربای د زنه باندې شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي.
درویش کلن حسیب د کابل په هنتون د عامه پالیسۍ په هنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل په هنتون په برید کې چې د تیر مریض کال د لړم په 12 مو وشوه نو خپل شاوخوا څلويخ ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې 22 تنه نور ووژل شول. نو موړې د 15 میاشتو په تیرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخی خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال بریدګرو په دوه مترۍ کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړ نو هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګاردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربۍ ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیاری جګې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیاری ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په تیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي وستا پوهنځي ودانۍ لري او د تیر مریض کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او پکې ټول محصلان په عادي ډول خپلو درسونو ته دوام ورکوي. خود وژل شویو محصلانو چوکۍ لا هم خالي ښودل شوي. خاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانی د تیر مریض کال د سلواغ میاشتې په 25 نیټه پرانستل شو او هر ورځ وته محصلان راځي خپل درسونه وایي. لنی کمرغه نوی جوړ شو ودانی د محصلانو او استادانو د دې په هنځي د کارکونکو ټول اړتیاوی پوره کړی دي.
محصلین او اساتید په هنځي می باشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق مرخیل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت علي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي مرخیل په خبره لو نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګا تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام داده چې د کابل د پانتون د هغه برید دی او د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبر کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو 5 ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول. په دوی کې 2 تنه په اعدام او 4 نورې په اوږدمهالې بند محکوم شول. په همدې حال کې بیا حسیب وایي ممکن تر راتلونکي 2 میاشتو پورې د ده د پښو ټپونه ښه شي. خو د هغې ورځې ترخي خاطرې او د ټولګیوالو نشتون به هیڅکله هم د ده روح او ذهن آرامه نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایشت سره نغښتې بولی. که څه هم تاریخ پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې لکه نورې نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو له لاسوهنو وروسته ډول ډول تبعیض ته د راپورونو پر اساس چې لمن وهل سوی ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفریط شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاس وګرېوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق خغل رفی پورستی او کی د زنو تبیزی چلن هم د همدی بهرنی او د سیسو دوام گړي. خو تاریخ لیکون کې او د پهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پوری تړي او وای په افغانستان کې د بیلابیل واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض تلمن وهل شوی.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګه ګورو او کېدیشي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري کچیر ته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي تفکر زیاتیږي مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې او بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض سمتي تبعیض یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کیږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغوی په دې تبعیض کې استعمالیږي سره د ټول لوسته سره د ټولې پوهې.
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهېږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تېری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډېره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکې ته کمه پاملرنه ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. هله د نوې کال مو په خیر پیل کړی وی. د دیونی په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د اسطورو په اړه راته غږیږي.
په زړو زمانو کې پډیرو زړو زمانو کې اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالاتې وي.
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهوري آلی په اړه راپور لرو.
تقریبا نو دا چې یو جاپاني چې شخوندور جاپاني موږ جوړو دا چې ورته وخت وایي.
لا ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو.
زه ویډیو کوم از ځان کې د سينره ولم چې زه تمثيل کوم. زه سې وایم دغه غو مجلس کې دغه شي ناشته ما.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کا تر پای را سره پاتې شي و به وري. جاپانی یا بینجو د موسیقي هغه آله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلی یا وریدونکو ډیریږي. په جاپانی یا بینجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډیرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي. د موسیقي د دې آلې په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم.
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخت د جګړه زپلی هلمند په مرکز لشکرګا کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي. هغه لکلون رئیس جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي دا حاله ژغوی او جوړوی. د موسیقي دا حاله په هلمند او روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوونکې حملري. په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تود دی او خلک یې جګړو، بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي، خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي. د جاپانی جوړون کی سردار محمد وای کڅ هم د کار بازار تھوڑ سوی خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ته بیا په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي بارے بیا داخل کو تمر کو اگر کام تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو دا چې وخت وایي نو تا وخت مر جوړو نو تا وخت وایي دا نو تقریبا دا چې د لزر سنولې دا زبر نظر او دا چې کته شی چې بیا دې نظر څلور نیم زره
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نور ته هم د جاپانی ژغول شو دلای شي د جاپانی مینوال وایي جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مخپور لا سالار د ورزګان ولایت اوسیدونکو یاو د جاپانی مینوال دی هغه وای
واقعتم کو ګورو په جنوبی ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر ځغ سره راټولېږي موږ خپل پر دغه جاپانی د علي سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګری یا پنځلس ملګری به وو چې هر ځای به مو سره ناستو ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله غږول هغه پامه مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وایي چې زموږ ملګري اوس د جګړو له امله کم شوي دي ملګري مو د لاس ورکړي دي شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې دي
سندرغاړی حبیب الله شباب وای نامنی او پکوټو او حجرو کې د ناسمو شعرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د جیاجنوم بد کړی دی خو نو موري وای د بیر ته هڅه کړی چې د لال شو شعرونو سره ژوندې کړي چې د مینوالو په زړونو کې بیر ته ځای ونسی هغه څه چې شاید سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي سندرغاړی حبیب الله شباب وای
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندري په جاپانی کې ځکوویل چې ټولنه ولس لیواله دي دته چې دغه موسیقي ژغ واوري او دغه موسیقي کې سندري واوري نو بیا زم دته ارڅو چې زم پکې وایم دا خو تر دې اده پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقي رنگ داسې بد کړی و چې په کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیرو څخه استفاده کول نو په دې اساس باندې می بیا دغه جنسیمه ایزي او فرهنګي کلتوري کاکړی ویل پکې چې وساغه په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک تر دې اده Не можешь когда полюбивали, шай из гроб позора жали, шай из гроб позора жали.
Да чуваки де музыки диале те جاپانی وای د مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپښتل هغه وای د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دی جاپانی یا بنجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلګو به ژغول او ورسته د دې کې په الهام خلکو دغه وطني اله جوړ کړه او د جاپانی نوم یې پرې کېښود د جاپانی په نوم دا موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغون کې لري په ځینو سیمو کې دې ته بنجو هم وایي دا له په ځینو سیمو کې لمنګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبې یا دریا سره یو ځای ژغول کیږي او سندرغاړي ورسره سندري وایي هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقي دا له تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي
شفیع الله شباب د میدان وردګو ولایت اصلي اوسیدونکو دی خو اوس په پېښور کې ژوند کوي نوموړی ښوونځی د اقتصادي ستونزو له وجې په دریم ټولګي کې پریښی او له پلار سره یې په کارونو کې مرسته کړي. شباب اوس لنډې ویډیوي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکي هم لري. شفیع الله شباب وایي دا د په څیر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثیل استعداد لري، خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثیل وکړي. له شباب سره مو مرکه کړې، خو تر مرکې مخکې د نوموړي د یوې تمثیلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې د خلک به څه وایي.
چټی اخته ته تا به سمندک جنگ دوړو سره ویل تا په خو یې سره ګولې دې سر دې خوکس نو وی به کنه سوال زاری د کی ولی نه بخي
به ما ځړن را سی وی په خلک بس وای
تا کوم دوله ولې خپه
ولا یار زوی ته نو کوز دا کړه دمر په را سره نه تاس ا د زمل پر اړه مورې دې په پخې کوم
چټی اخته ولی مورې زما په خو کنه مورې زې سکه
مغز کار کوي خلک بس وای
ولا سنډای مر د درې ملي پران چار ور په لا کار کړي اوس سلوخت در په افره نفته
چی شي اته مزغ کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه شي به ور پسی کوي
خلک بس وای
ته خیرات خلک لو پاره کوي کې ثواب لو پاره کوي
ثواب نه پاره
ثواب لو پاره سکه جمعه تلار سه دوه رکعات نه په ور پسی وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلک دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلک ته کلار کینی تاس ناس خلک دالیونی سو نو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته یعنی کومه انګیزه باعث شوه چې ته راشې تمثیل دې وکړې
شوق مې ډېر زیات ورسره ما د عکسونو سره هم ډېر زیات شوق وم بیا یو ما کامرا یادونه واخیستله دغه عکسو لپاره عکسونه مې بیا اخیستل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې هغه مې سره واخیست سټین خو د کامرې راسره نه و په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده ما ترڅ خس یو ویډیو جوړه کړې چې څنګه خوان کې پیښې کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده مخامه خو ته ودرېده موبایل مې جب نه راوباسه بس غوږ ته مې ونیو ملالو پلانکه یې داسې دا واسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه لکه دوه کسان یو یو شیطاني په لانجه سره اړې کنه لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه اخر کې مرتض ګوره دا ولاکه خکاری د سفکار نه د کول پکار هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو خلکو ډیر خوخه کړ ډیر تشویق کړم پوي شو بس ما نور مینو سره جاته سو بل مې جوړ کړ بل مې جوړ کړ اوس پس دغه هات تر رسید دي نو
د دې ویډیو تمثيل دې کرا ته وکي چې نه ست خپل مغه تمثيل ډیر خوخيږي هغه کیسه
تو درې کې د زونډي ګولم سعودي ته لګلې د دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې الو زونډی کوله څنګه خې جوړې په خیرې پیسې د سره راولګه ورولته تربرونو نه شرم دا غ نور پیسې راولګه دي پیسې راولګه ته چی شي ته لاړې سکران ویل خو پیسې راولګه کنه ولی چی شي در باندې سوی راځي رانه سه پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وک سیالي
ویډیو کانی چې جوړاوی کیسه څنګه ورته پیدا کوي یعنی خپل ورته لیک کې کنه نور کیسه راخلی هغه تمثيل کوي
ویډیو کانی اکثر د ماته شي هغه زپ د خپل سترګو وینم اکثر د ما ویډیو کان د کلیوالي رنگ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیمه یو ویډیو خو خانه سي کړم ته اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټو کراو لګي او غیره ولګي سپیدې ویډیو جوړه کا ما وسې ما چی شو خو خنه یم نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یز نه جوړوم سی کوم ویډیو ما خپل خو خسي په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان نستا په چیر د تمثيل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثيل کوي خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی د راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي
بالکل او نیک ډیر خلک د سی آیا بر تخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې دا ویډیو غانې چې کله خلک مشهور سو ما ته کورنۍ له خو غل خو مشکل جوړ سو ما پری خو دې ویډیو غانې لار ته مې هر سړی وایي شو زوی جو ګور دا کار خو په لار نیک نه د کړې دا ویډیو غانې جوړې د سی آیا بر تخکاری نو باید ونه سی ګور دې مونږ د خلک سې دي کنه پر دې سریالونه ګوري نیمو نیمو شپو ورته ناسي بیا ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم که تاسې ماشوم ما سره ماشومان دي کنې زه به هغه کې څه بیایي و هغه وکړم د کار سړی که تاسې او یو پیغام یې کې زما ویډیو دما ویډیو یوه ویډیو د 8 میلیونه کسانو کتلې ده چې په دې 80 لکو چې په دې 80 لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کړي نو څومره ښه کار وسي څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي د 80 لکو کې 1 لک کسان کوي به یم.
تاسو سره په اکثره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپله دې روزلي؟
ماشومان مې خپلې کورنۍ ماشومان دي، هو خپله مې روزلي ماشومان. خو ما بیخي سوچ نه شي زه به ماشومان لکه اول ته ما خبره وکړه سي ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې خپله مې ځان د کیمرا ایښې وه ویډیو به ما کولې 2-3 ویډیوګانې ما دغسې وکړې. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کس سره ضرورت و دوم کس ډیر ضروري په کارو مال اوس په څنګه کې دي کې یو دنه ماشوم روان وي تر زوی مې په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای ما تل تر سره پوي شو ما تکینه ځان سره مې څنګه تکینه مال دې خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو مې وکړه په فیسبوک ته غبي خبر په خلکو خو خبر بیا مې ته هغه ځان سره په ویډیو غانې کې را وسته ماشومان وس تاغه ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دا کار چې ته کوي څه ګټه در سره ولې دا یعنی نن سبا خلک چې ویډیو غانې جوړوي پاغو ګټه کوي تا ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه را رسیدلې ته شکر الحمد چیرته داړ څخه عزت او قدر هم کیږي په درنده سترګه خلک راته ګوري چې چیرته داړ دغه نه بل غټه ګټه چیرته ده یو د یوټیوب په هغه ورکې د اقتصادي ګټه شته ده نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې ده چې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټه ماته نهسته شوقي کار کوم شوق مې ده
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو له کیسو یې راخلی چې هغوی څه وایي په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی یعنې ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړی
ډېر کوشش شوی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي بد رواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه د یو هلک پلار وفات سوی ده ورور وفات سوی ده خپل خپلوان وفات سوی ده هغه سره مثال خبرې روپۍ نشته پیسې نه لري اوس هغه ته دا ضروري دي چې هغه ورپسې خیرات کوي خامخا هغه ورپسې خیرات کوي نو هغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته 2 روپۍ وکه څه خیرات خو ضروري نه ده اوس هغه به د 4 روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زه ورسم ولې خپه وای ولا نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختي ده یا درېمه ده اوس پیسې سره سره نه څه خیرات به وکړم چانه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم ورور م تاته خو دا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلي مونږ کوشش هم دی چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر هغه کړي
یعنی اصلاح شي
لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناستې خامخا دوی یو دیو بیچاره غیبت به کړه شروع کړي لږ نور داسې سامې خبرې سره وکړي نور وکړي دا ودونو کې ځینې رواجونه یي دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي تا به کتلې په ویډیوګانو کې شته خلک یې ګوري نو ښه ورته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمرا ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځای را پیل کړی و د شوق کار مو کم امکانات و اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سي یا تاسو خپل د هڅه کړې د چې په خپل ور کیفیت کار وکي
د پسما ډیر هڅه کړې د خپل ور کې په کار وکړو زه سيزه سپا خبر کوم دا ما سره اوس کومه کیمرا ده دا سيزه ما نیم خورپي خپل ټولې کړې نیم مې چا کار سکري ما د کیمرا په ځان ته واخیستل خه کیمرې د نیم روپي ما چا نه کار سکړي دي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستل یو ماما مې د په جرمني کې د مایک او ډیر اول به ما ویډیوګانو غږ ډیر خراب وو یا غره ته څه پیسې راوړل غلي لکه زه خوده کوشش کوم پیسې اول ما دا ما وایم چې دا یوټیوب چینل نه پیسې را تراغلی ښه کیمرا ځان ته خلم ښه کیفیت بخیسي او دا خو بلا ښه ایډیا را بخیسي مونږ سال خبر کامری او دیغه سیستم برابر سی خو بیا د خو بس وس په دغه من کار شروع کړی غاول نم چې اخیستی په دې وس شروع نه
تمثيل لچرت زدا کړ چا درو خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زس ویډیو کوم از ځان کې د سناره ولم چې ز تمثيل کوم ز د سی وایم دغه مجلس کې دغه ناشته ما پوښ وی دا ما خپلم دغه ټیپ دی ته
اس کا یو لن تمثیل بلم راتو کی دا سی جالب تمثیل
دی یو بخیل ویڈیو تمثیل دا خلق دیر زیاد خوخی دا اما دا غلا پزم خلق دیر کی خوخی کنه چیشی غنچا گل تم خدای موٹر ورک اپا زی والا کی موٹر تسوی غتم خدای موٹر ورکی مونگ تا خدای والی موٹر نرکی سی غتا خدای موٹر ورکو
ستال تجربو نور ځوانان څه استفاده کولای شي یعنی دوی باید څوکي هم هغه هنر چې لري دغه هنر د غوړې دوه لپاره او هم د دې لپاره چې دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي سي ځوانان ته خو په کار دي سي ورته څوک لري کنه اس یو نیم خو یې شي چې خبر په ځان رشخان ویل دی هغه نه خو چې چا کې ورته یې کولای شي هغه دی بالکل لرا شي ورته ما ته ډیر کسان وای ما وی ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم یو الګ تزان سره مې راخېستی سو ویډیو غاڼه کې د ما سره نه ویډیو غاڼه کې ما نه پومرم غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو غاڼه کې ځان سره واخسته غو وسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص ک لکه ما را وسته دي ته چا کې ورته یې زیم راولم په کار دی کولی سی ورته یې کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کېږي کېږي د سې پالتو ویډیوګان نه مطلب ویډیو د سې یو چاته خصوصي اصلاح او سبق کې ورسیږي لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د سې خونه د سې یو خندول دي خنده خو پوښ یو نیم کړي کې یو ځوانای پوښ ټوکی شروع کړي غاړي وړي خبرې کوي انور خلک مو ته خاندي دا خو د سې خونه د یو خندول ته خو یو ټولنه ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خو ته ورکي کنه د سې خونه د سې یو خندول دي
جرا صدبی جرګه لاتیرو دیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي جرا صدبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنور ادبي ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدل شوی زموږ همکار صالح محمد صالح د جرا صدبی جرګې لایو وتلی غړي امان افریدی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان دي
کراچی ډیر ستر خار د دنیا د پښتنو هم د ټولو ستر خار دی تلویخ ټول کو نه بالا پښتانه دلته مشته دي ننم کسو ګراشي د دې خاورې اصلي باشندگان چې کم دي هغه قدر کوي او دلته خپ عزت سره روزي ځان ته پیدا کولی شي د ادب چې کم پوزیشن دی پښتو ادب هغه ته هم خوشلګاو ټولنې دي چې هغه کار کوي زی په زی خپل آسانتیا مطابق چې کوم ځای کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړږي او د وشلو نه به سیوای ادبي ټولنه زما تعلق چې دی هغه د کراچۍ جرس ادبي جرګه بین الاقوامي شهرت لري او ریاست تسلیم دی الله وبخي په دې دنیا کې نشته کیسر افریده دی الله ژوندې لري او نور ملګري څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي دا غیوا مضبوطه اداره جوړه کړې ده ډیر فیس ته نه رسیدلې ده پښتنو ته په ادبي حواله باندې نه غي په دنیا کې تاسو کته شي پیجن ابراهيم رحمان بنيره جرس پیداوار ده ظفر صافي ده جرس ادبي جرګه ده چې تنظیم ده نظم ضرور لري خو اداز نظم لري چې نام ریکارډ ده داغه عہدیدار نشتا
آیا جرس ادبی جرګه یا نور ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو تر رسیدي په نور ایالتونو کې یا نور هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي
ربط خو ضرور شته پښتانه چې چرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادي تور باندې اجتماعي تور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو د افغانستان ملګرو سره، یورپ کې، امریکا کې چې کوم ملګری دي، دا غي سره ټولو سره د جرس ادبی جرګې او د جرګې د ملګرو انفرادی رب شته. د جرګې کوم کار او زیار دی هغه جوته خبره ده. ټول دنیا فرنګي ملګری د ټولنې پیسې تو د ملګری انفرادی طور هم پرابت کیږي. اوس هم زموږ کیسر افریدی یو کتاب غالباً لکھ لوری تنقیدی مضامین دی، مکالی دی او سیریزی دی، مختلف کتابوں لگی مجموعہ دا افغانستان نعمت اللہ صدیقی چاپ کلا پیخور، افغانستان، ننگرہار، کابل پورے تعلق ساتو پوڑم دا ہر میشت پوڑم بھی اتوار دا جرس دا بی جرگی اجلاس بھی اور زیم وطا پتہ دے دا مونگ دا سے آغا نشتے دفتر نلرو دلتے پارک دے پارک کے کینو عوامی زید ہے مساوی کی پابندی نہیں اور نہ چاہے احسان بھی روان نے
تاسو خپل هم شیرونه لیکي او لیکنی کوي او په ټولنیزو شبکو کې خبروي. هغه فرهنګیان چې تاسو ترڅنګ په کراچي کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره فعالیت ته زمینه برابره ده؟
سل په سلا مزدور کار دي، محنت کش دي. طاهر افریدی روزگار استیبل شو دی، ډیر ښه ٹرانسپورٹ کار کئی آگے شروع کرے دا. خو طاہر صاحب کے اول اول کرے انہوں آگے ٹیکسی بھی چلا ہو، مزدوری کرے دا باقاعدہ روزانہ ٹیکسی چلا ہو لے دے، محنت کرے دے اور پدہ حساب مانے آگے یو ادارہ اسٹیبل کرے دا. بل ترزوے وہ پارٹنرشپ درے خونے میں بلا مثال بد ریاض تسنیم واخلم اللہ پاک دیو بخی آگا جس پولیس کی نوکری کرے ہو کانسٹیبل ہو، کانسٹیبل برتی شو ہے پولیس کے کلا مر شو اللہ دیو بخی نو آغ وقت میں آغا پا آغا او دے بانے کانسٹیبل بانے کانسٹیبل واغے نا اولدار نشو صوبیدار نشو حکومتی سطح بانے زمون سرا مرستے ننکی دو برابری دی. علاقے میں ہم داسی دی چے حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونا ڈیولپمنٹ کارونا چی دی آغا دیر کم کی گی کس پروگرامی یا لگا غنی خان په حوالہ سے پروگرام کو یا خوشحال خٹک یا رحمان بابا آرٹس کونسل مونږ لپاره سہولت فراہم کړي او زیرا کړي او غلطه مو پروگرامونه ډیر شي کړي دي کو.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. اسطوره که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره دده لپاره پزړه پورې وچ وډار شو بات ورته جالبه وو. دغه ټولې پدیدې چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاوه دته اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه یې اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسېږي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسېږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډ یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې لپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده، څومره چې زمانه نوي کیږي اسطورې له منځه نه ځي بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وای چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی او بشقاب پرنده چورته وای دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلانی کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي فلسفي حالت ته ځي، او لږ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولن خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغه سي اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیمه او بډایه اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانه، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو ډبل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر در اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق چې مندلی دی په کانې وشتلی خلق. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلق. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلي خلک. ترشنه اسمانه ګیلمنې چیغې ماستوه. ترشنه اسمانه ګیلمنې چیغې ماستوه. داسې یې ډیر د بل په تور دلته وژلي خلک. دلته چې راغلې نو د رحم تمه مه ترې کوه. دلته چې راغلې نو د رحم تمه مه ترې کوه. د دې قصاب تیغونو وینې ژړولي خلک. د دې قصاب تیغونو وینې ژړولي خلک. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
دونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستۍ شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوې درته دسترګو بلې دې اگړې دې اگړې دې اگړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سے رنگ چاپرے دے شرم والے جذبے درد دنیا نے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
ಸ್ತರ್ಗೋ ಬಲೇ ದೇ ತಗಡೇ